السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې له 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی په کوټه کې پولیسو د بلوچ والی کمیټې په پلویانو تشدد کړی د پاکستان فوج ادا کوي چې افغانستان وره وختون کې شپاړس وسلوال دي وجلې دي او د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان د جنکو ښوونځیو پرانستلو غټ کړی دی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه ښار کې پولیسو په حق بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشی کولو او لا درکو خلکو د مندلو لپاره احتجاج کاوه د کمیټې مرکزی غړي سمغت الله شاه بیگا شپه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي او خپله بیانونه ګیسې کارولې او ګڼ پلویان ژوبل کړي دي کمیټې په کوټه کې په تازه خطو کې د سرکاري او شخصي ودانیو موټرو او دکانونو ته د زیان رسولو تور پر ریاستي ادارو لګوي خو د کوټه کمشنر دفتر د مارچ په 22مه په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکخانه ودانیو د ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې ده دان خطه له هغه ورسته شوې چې کله پولیسو د مارچ په 22مه سهار بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ او یو شمیر نور غړي ونیول ډاکټر مهرنګ بلوچ ته نیول کې دوه وړاندې د 22م مارچ په شپه مشال لري توول چې پولیسو د دوی په سولېزو مظاهره کوونکو ډز کړی دي او د دوی درې کسان دی وجلی او تیار لسنورې چوبل کړی دي خو د بلوچستان حکومت بیان شاهد رند رسنوي ته په لیګلی بیان کې تور پورې کړی دي چې مظاهره چیانو په پولیسو تشدد کړی دي چې پکې د پولیسو سرتیرو په ګډون لستنه چوبل شوې دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د ترهګرۍ ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دی او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې د 3 مارچ چې پاکستان د قرارداد پاکستان د ورځې په توګه لمانځي په مناسبت جوړې غونډې ته یې وینا کوله دی وایي
بھارت پاکستان کو
هند تل هڅه کړي چې پاکستان ته په بدسترګو وګوري او بلخوا خوارج طالبان او نورې ترهګري ډلې غواړي خپل ناوړه اهداف ترلاسه کړي خو دوی ته وایم چې ملت او وسلوال ځواکونه په یووالي ولاړ دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډوي
زرداری زیاته کړه چې حکومت باید خپل ځوان نسل هم له مایوسۍ او ناامیدۍ څخه وژغوري نن شوې د غونډه کې وزیر اعظم شاهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو دا په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مرکزی دفتر د مارچ په 19مه په خپل ریپورت کې ویل چې د روان کال په لومړیو دونیمو میاشتو کې په پولیسو ټوله آتش پېته حمله شوې دي چې پکې شپږ سرتیري وژل شوې دي د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د مارچ په 13مه د وزیر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ په غونډه کې ټینګار وکړ چې صد دې په پوره ځواک د ترهګرۍ جواب وایي د پاکستان پوځ ادا کوي چې افغانستان وروختون کې شپاړس وسلوال دي وجلې دي د پوځ د امریکو څنګه آی ایس پی آر نن یو خبر پاڼه جاری کړې چې پکې یې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی سیمه کې د وسلوالو له افغانستانه پاکستان ته د وروختلو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو سره یې خطه شوه تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي د آی ایس پی آر په دې خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی چې پاکستان په وار وار د افغانستان د طالبانو حکومت غوښتنه کړې چې له خپل اړخه د کرخې امنیت ټینګ وساتي او دغه هیواد پاکستان ته د وسلوالو د وختو مخنیوي وکړي هلته افغانستان کې د طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالې دوته نه پرېږدي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلې دوه سره طالبانو بیا جنکې لښپګم ټولګي پورتس داکلو ته نه دی پریخي دا خبره د سازمان د جنوبي ایشیا څنګه پرون دا وخت په خپل ایکس پاڼه په یو ریپورت کې کړي وغوښتنې کړي چې طالبان باید ټول جنکو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیری چلند لاس واخلي د بخنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ، نیوزیلینډ د شلوریزه سیالیو په څلورمه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د نیوزیلینډ په اوکلینډ ښار کې پاکستان په 6 ګټله او نیوزیلینډ ته یې د اول بیټنګ بلنه ورکړه چې پکې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 220 رنزونه یې جوړ کړل، خو پاکستان ټاکل شوی هدف پوره نه کړو. په 11 اوور کې ټوله لوبډله په 115 رنزونو اوټ شوه او د دې لوبې له بایلات سره د سیالیو لړۍ هم وبایلوده. کوربا نیوزیلینډ تر دې مخکې د 15 شلوریزو سیالیو له لوب لړۍ څخه دوه او پاکستان یوه لوبه ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ په 18 په وروستۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ انخته او اخوډاب شوه دی. په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تګ راتګ جاری دی. دوی څه وایي؟
ډیر زیات وی خوشاله سلو الله د دایمي هم داسې کلاو لري. رش خو زیاته لري، رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وایي. مریضان دي، تکلیفونو سره مخ خدادونه یو یو میاسته تا وټلو کې پراته وو.
د کورمې په یو شمېر سیمو کې دا مهال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي
اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارډي او موبایل کنه واخستي او خلکو باندې تشدد وکړو. نن ورځ شناختی کارډي یولي او خالي و پاسپو.
د پاکستان وفاقي حکومت د تاوان له وجې د 1100 یوټیلیټي سټورونو د تړلو فیصله کړې ده. عام ولس د دې دوکانونو نه بندولو غوښتنه کوي.
هزار روپۍ هم دې اړې وه او پاګه اوس موږ لکړې ګزاره کېده. اوس یوټیلیټي سټور هم بند شو نو موږ باندې بوټ سیوا شو او ورسره ډېر زیات ګران دي.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې د سر موضوع ته. په کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښته بیګا تر ناوخته پورې روان وي. بلوچ فعالان ادا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري جوړ کړی دي. بلخوا د کوټه کمشنر په یو بیان کې ویل چې بلوچ احتجاجیانو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې په ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ ترڅنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا مارچ په 28 د بلوچستان په نوشکی او قلات سیمو کې د وسلوالو په دوه جدا جدا بریدونو کې سلور پولیس والا او سلور مزدوران وجل شوي دي. د بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. په دې اړه تفصيل د نیازلي ریپورت کې اورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28 تر شپې نه وخته پورې د اخو ډب پیخه لا روانې وي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي صغیب الله شاه بیګا د شپې نه وخته په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې به اون کې ګیسې کارولې او ګڼ شمېر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے
دے وائی چی بس سریاب سڑک باندھے د شوخوا 2 ساعت رہسی دا مظاہرہ کون کو بزد دریاستی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کے گیس کارول کی گی او دارا پورو نشتا چی گن کسان ٹپین شوی دی. لخل کو غختن قوم چی پر امن اوسی او حس دول زیان ان رسوی زکا چی دا محال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمنس تن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تور ورستو دا کمیٹی پگڑو وچولشی
بروسی یکجہتی کمیٹی کے کارکنان پہ لگائے.
په کوټه کې بیګاره منځته شوی د تاوتریخوالی په دې پیښو کې سرکاري او شخصي ودانو موټرو او دکانونو ته اور او د زیان رسولو راپورونه هم مخې ته راغلي. بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړي چې ریاستی دارو په خپل د زیان رسولې چې دوی بدنام کړي.
دی وای د پولیسو د کریک ډاون په محل هغه کسان هم لزان سره راوستي وو چې مخونه یې پټو. هغه د خلکو گاډو او دکانونو سوزول. موږ دا وایو چې دا د ریاست د پالیسۍ برخه ده چې دا تور هم په موږ پوری کړي. زموږ پر لت پر امن دی پولیس او امنیتی ادارو د سریاب سړک او نږدې سیمو محاصره کړي. جو بل کسان روغتون ته د تګ اجازه نه ورکوي او زموږ د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجونه او هرتال دوامدار وي. د بلوچستانو کمیټۍ په خپل اعلامیه کې ویلي چې د کوټي سریاب سړک احتجاجي پرلت نن د مارچ تر درشتمې تر سهاره ځنډوي او د راتلونکي لپاره بعد د مارچ په درشتمه پریکړه کوي. بلخوا د کوټي کمشنر دفتر لخوا د مارچ په درشتمه خپور شوي بیان کې تور پورې کړي چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو او ډاخانو ودانو او ترانسپورټ اډو او گاډو ته زیان رسولی دي. په کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یکجهتی کمیټۍ مظاهره چانو ترمنځ د تازان خطي په داسې حال کې شوي چې د جمعې په شپه د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځې د پولیسو سره نښتي په مهال وجلې شوي وو. د بلوچ یکجهتی کمیټۍ په وینا چې د مارچ په 22مه سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ پلوسا او یو شمیر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیه د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغېستې دي. خو بلخوا د کوټي کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې دا وکړه ده چې ډاکټر مارنګ بلوسا او څلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون 3 MPO د لاندې نیولې شوي دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوي دي. د بیان تر مخې چې د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران د سیول روغتون پر حملې او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي، خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوي دي. د جمعې پرز بلوچ یکجهتی کمیټۍ د بیربګ بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروسته د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوې وي. بلوچ یکجهتی کمیټۍ هغه مهال دا وکړې وه چې پولیسو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې درې کسان یې وجلي او تر 43 زیات نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا د کوټي کمشنر په خپل بیان کې دا وکړې چې دا وجنې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو ندی کړی. د کوټي ښار تر څنګ د بلوچستان په ګڼو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغو شخړو وجنو لامل ترنګلی شوی او د جمعې پشپا په ګڼو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ پشپړ توګه بند شوی. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټۍ په اعلامیه د بلوچستان په ګڼو خارونو کوئټه، مستونګ، قلات، خوزدار، چاغي، نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په 22مه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو. بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچ په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سخت نیوکې کړې او د حکومت د عملي د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
چو کیسه چې کوم ده اوس هغه ته رسېدلې ده. څومره چې په ریاست زور اچي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخ ته راځي. تشدد دې مخ هم کړی دی، هغه د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړی دی، هغه کمزور شوی نه دی. په زور بلوچان اوس هغه د ځان سره نشي ساتلی، نشي روانولی. بلوچانو سره به دې خبره خامخا کوي، دغې خبرې ته به غوږ دي، دغې په خبره به هغه له اختیار ورکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو نا امیدي نور هم زیاته کړي. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل پر ایکس لیکلی چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو لامل نیولې شوی، هغه زړورتیا او خوده یوازې د خپل اولس غږ شوه خو بدل کې ونیوله. بلخوا په عین وخت کې د مارچ په 22مه د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوي ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوي دي. دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو. بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوي ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوي دي. د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب صادقآباد سیمې سره دی. په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل ذمہ واری تروسه چانه د منلي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړې او د ککړو کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوسخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی، د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکې او رڼې اورېدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. خیبر ضلع ته په تورخم دروازه د قانوني اسناد لرونکو مسافرو تاګ راتګ جاری دی. دا خبره په تورخم کې د پاکستان د پلټنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې یو افسر ګل رحمان بیګا مشال ریډیو ته کړی ده. بلخو افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دروازې په بیرته خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې تیر یو میاشت په ډېرې سختۍ تیر شوې. د پاکستان امنیتي ځواکونو ته د تورخم دروازه د فروری په 28مه په دې تور تړلې وه چې افغان لوري په ممنوع ځایونو کې نوې پوسټې جوړولې، خو طالب چارواکو د پاکستان دا تور او د دروازې د تړلو اقدام بے جوازه بللی وو. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په نور حال راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د څار نظام فعال شوی او د مارچ په 28مه نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل، خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکیرو باندې تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټرې لګېدلی دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډېر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډېر زیات به خوشاله سلو حال دایمی هم داسې کلاو لري، رش خو زیاته لا رش خو په دغه ده چې هر سړی خپل ملک ته منډې وایي، مریضان دي، تکلیفونو سره مخو دا دونه یو میاشت دلته هوټلو کې پراته وو، نو ځکه ځان وباسي آخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره دا لاره اوس خلاصه سوله چې موږ د خپل ملک ته لاړ شو. روزي میاشت مبارکه میاشت ده، د اخترونو ته کور ته ځي، مریضان خپلو کورو ته ځان رسوي، مسافر خپلو کورو ته ځان رسوي، د اخوا مسافر دې خوا ځان نه رسوي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خان ویل چې تورخم دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاصه شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی میاشت نیمه وشوه چې همداسې ټول خلک ناستي، ډریوران ناستي، کلینډران ناستي، مکمل بندو. خامخا خوشاله اوس په معلومات کو چې مونږ د ګاډو کار کوو، ترانسپورټ کار کوو، مو خپل ګاډي لیګو را لیګو، چمن باندې به خلک راتاوېدل او په کوټه به راتاوېدل. داسې ډېر تکلیفات په وګڼه، مریضان وي په دې کې، مسافر وي په کې. مونږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي، کانټینر دي، لوډینګان دي، ټینکر، هغه طرف ډېر اثر و.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان د طالبانو حکومت د چارواکو، قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19مه نیټه بار وړونکو ګاډو لپاره خلاصه کړل شوه او د مارچ په 28مه نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوی. دا دروازه د فبروری په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامله تړل شوې وه. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نوو تاسیساتو کار بند شوی، په تورخم کې اوربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته په درې ورځنۍ دوره تللی او هلته د طالبانو د حکومت له اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ خبرې شوې دي. ځینې شنونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو د حکومت ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې چې په دې یو دوره نشي ختمېدلی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. د محمد صادق د دورې پړه په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځ فکر نه کوم څه دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی، اما پنج فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 8 فروری د افغان طالبانو او پاکستانیز بکونو ترمنځ شخړه پستړل شوې و او د 28 ورځو پس پرانستل شو. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال او تجزیه‌نگار حق نواز خان مشال رادیو ته د محمد صدیق تورین وړاندې د امریکا په نمائندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې و او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوش کړو، ځکه پاکستان هم په لستازي کابل ته ولیدلو.
حسنا لکه د تیر نه مخکې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایي برید وشو پاکستانو کو په دغه باندې ویلې کېدل به داوا یې کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې. دا به اوس پته لګي چې د دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغه ته به ټول کتل کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کې دي چې دې ځکه یې استولې وي یاره پاکستان غني یاره امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان د کا سورانه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړي، دا کې دي چې نشي کېده دا خو به وخت خي، خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ممني افغانان او اړیکی وته مسلې زیاتیږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي چې تر 3 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کورمه په یو شمیر سیمو کې د محال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د سرخوي درې او باغ سیمو خلک وایي امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال له ځینو کسانو موبایل، ټلیفونونه او شناختي کارډونه اخیستي دي. بلخوا چارواکي وایي له ځینو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارډونه ځکه اخیستي چې د کورمه د ناامنۍ په پیښو کې د هغوی د ښکېلتیا او یا هم د نه ښکېلتیا ترې ثابتونه وکړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لس ورځې وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوي شناختي کارډونه او ذاتي موبایل دې ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توب خان مشال لډیو ته د خالی پر ورځویلي په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خونړی برید تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته له کورونو ته راوستلو پس موبایل او شناختي کارډونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته نه دی حواله کړي.
آرمی سره له 11 مارچ باندې کومه پریشانو خلکو نه شناختی کارډ او موبایل ته نه واخستي. خلکو باندې تشدد وکړو. تقریبا 100 نه زیات شناختی کارډ وړي دي. دا شوندې موبایل ساده او ټچ موبایل خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په نهم مارچ پر امنیتي ځواکونو د شوي وسلوال برید له امله درې عسکر مړه او سلو نور جبل شوي ول. دا پیښه تر هغې مخې ته راغلې وه چې په ګنډلی بابا او درانه شګې کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. که څه هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورما کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتي سرتیري په نښه شول د عملیاتو دایره تر سرخوي درې وغځېدله. د سرخوي درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختي کارډونه ورنه اخستل شوي له خپلې علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې ورباندې یوازې پر شناختي کارډونو خلک پېښودلی کېږي، خو له دوی کارډونه اخستل شوي دي.
پېښور ته، پوهار ته یا بل یو لرې ضلع ته، شهر ته تک پېښېږي، هغه لکه شناختي نه بهر بالکل کار نه کېږي. خامخا شناختي کارډ لازمي دی ځان سره ولاړه.
په کنډلی بابا او درانه شګې کې تر هغې پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو گاډو پر قافلې وسلوال برید وشلو. که څه هم یاد پېښه د کوزي کورمې په اوچت او مندوریو کې شوې وه، خو پر 16 فروری تر وتلو پس پوځ او ملیشي ځواک په کنډلی بابا او درنی شګې کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کنډلی بابا، درنی شګې، باغ او سرخوي درې کې دا وخت پوځي عملیات ودرېدلې دي، خو په اوچت مندوریو، چارخیلو، ډاټ کمر او بګن کې له جمعې ورځې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع شوی. د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان اورکزی مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختي کارډونه تر اخستلو پس خلک له کړاو سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شوي، په سوونه کورنۍ کډوال شول او بله دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ته اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې هغه درې ګنټو لپاره خپل کورونه پرېښودو، خو واپس راتللو نو درې ګنټو کې هغه کوم کورونه وو، کلي وو، هغه مکمل طور پر ډیمالش کړي وو. سره د ډاکو ډاکو سمونو راځي کې کوم غربت ته مو لکی کې.
بلخوا په دغه غړه د پوځ عملشي ځواک دریز مغ نه دي ترلاسه کړي، خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر اسانه خپور شي مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې شروع شوي پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاري له منځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدن سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کنډلی بابا او درنې شګې کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پناه ملاویدله. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوي دره کې له خلکو اخستل شوي موبایل او د شناختي کارډونو څارنه تر کېدلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کوټه ښار کې پولیسو په هغو بلوچ مظاهرینو تشدد کړی چې د مارنګ بلوچ د خوشي کولو او لادرکو خلکو د موندلو لپاره احتجاج کاوه. د کمیټې مرکزی غړي صبغت الله شاه بیګا د شپې په یو ویډیو پیغام کې ادا وکړه چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، خو کې به انکه ګاز یې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټې کمشنر دفتر پرون په یو بیان کې بیا تور پورې کړ چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو د ډاکانې ودانیو د ترانسپورټ اډو او گاډو ته زیان رسولې ده. د انختی لاغه ورسته شوې چې پولیسو د مارچ په 28 سهار د بلوچ اکیتی کمیټې مشر مارنګ بلوچ او یو شمیر نور فعالان ونیول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د تراګرۍ پر ضد ولس او امنیتي ادارې یو موټی دي او د هغوی ناوړه اهداف به شنډ کړي. ولسمشر زرداری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ کې نن د 3 مارچ پاکستان یې قرارداد پاکستان بولي په مناسبت سره جوړې شوې غونډې ته یې وینا کوله. په دغه غونډه کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف ترڅنګ اعلی حکومتي او پوځي چارواکي د پارلیمان غړي او یو شمېر بهرني سفیران هم موجود وو. دا په داسې حال کې دا چې له تېرې سمودې راهیسې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستانه وروغوښتونکي 14 وسله والې وجلي. د پوځ د امریکو څانګې آیس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي سیمه کې دغو وسله والو له افغانستانه پاکستان ته د وروغوښتلو هڅه کوله چې له امنیتي ځواکونو سره یې خطر شوي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د یو هیواد پر ضد هم استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا هم جنکۍ لښبګم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. طالبانو د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې د جنکو په مخ لښبګم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او وایي چې د جنکو د زده کړو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو کار کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته. د روسي بریدونو په ترڅ کې د یوکرين له یوي سیمه عام خلک تښتیدلي دي. په یاني حال کې د رواني مارچ میاشتې په 13 د روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې هغه دیش ورځې مهلت باندې توافق کړی و چې د یوکرين د انرژي او په نورو ملکی تاسیساتو به بریدونه نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتیدلي دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تېره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دېرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص توران کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کرملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زموږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکی خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکونکي ایهور شپ وال وویل ځینې بې پلوټه الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د یویشتمې په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلیو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکترانو هڅه وکړه چې د 8 کلنې مور ژوندې وژغوري خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې وردو یو بل نړیوال ریپورت ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ له طالبانو غوښتنه کړې چې د نورو امریکایانو په شان دی هغه هم خوشی کړي. حبیبي یو افغان امریکایي وګړی ده چې د طالبانو تر راتګ مخکې په جمهوری حکومت کې د هوایي چلند ادارې مشر و او په 2020 کال کې په کابل کې لا درک کړل شو. د امریکا حکومت او د حبیبي کورنۍ وایي نوموړی له طالبانو سره بندي دی خو طالبان دا نه مني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې لږ تر لږه 3 امریکایان له بنده خوشی کړي دي. تفصیل له فرشتې سحاق اورو.
د طالبانو له بند څخه د 3 امریکایي وګړو له خوشي کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایی دی هم د طالبانو له بند څخه د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا 2.5 کال وړاندې په کابل کې لا درک شو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو له خوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونه توانېدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګه کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړې چې دا کار وشي.
امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات
وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه 9 ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 1 ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو 3 میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکیدو په اړه معلومات غواړي. FBI زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکیدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت،
او پرمختیا کاروان.
د پاکستان وفاقي حکومت د 1100 یوټیلیټی سټورونو د تړلو فیصله کړې. حکومت وایي د دوکانونو تاوان کوونو ځکه یې بندوي. د روانې مارچ میاشتې په 20مه د پاکستان سینټ د قائمه کمیټې یوې غونډې ته وویل شو چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 2150 یوټیلیټی سټورونه دي. هغه غونډې ته دا هم وویل شو چې د 1100 حکومتي سټورونو د بندېدو له وجې به د پام وړ شمېر خلک هم بېروزګاره کېږي. په دې اړه تفصیل د خالد نیاز رپورټ کې اورو.
د یوټیلیټی سٹورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرټری جنرل سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سٹورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سٹورونه به نشي بندولې. ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. دی وایي حکومت وړاندې نه 900 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سٹورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بېروزګاره شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سٹورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشته.
سیټم بي حکومت پاکستان سبسيډي ورکړې ده نو هغه عوام لپاره ورکړې ده. یوټیلیټی سٹور ملازمین لا یا کوم اپریشنل اخراجات دي هغه لپاره نه دي ورکړې. دا مس انډرستانډینګ دي ختمول پکار دي او دو غریبانو همدرد یو اداره دي هغه چلول لپاره کوشش کول پکار دي. یوټیلیټی سٹور کارپوریشن کې 11500 ملازمین دي.
په پاکستان کې یوټیلیټی سٹورونه د حکومت تر سارنې لاندې کار کوي او د خوراکي توکو بیې پکې د بازار پرتله کمی وي چې اوس پکې د 1100 سټورونو بندولو فیصله شوې ده. د پیښور نیم جان یو دیاړی مار دی. دی وایي ګراني ورځ تر بله سیوا کیږي چې له امله بېوزله خلکو د پاره ژوند ګران شوی دی.
موږ به د یوټیلیټی سټورونو سودا کول او موږ ته ارزانه پرېوته 1000 روپۍ هم دیاړی وه پاګه اوس موږ لکړې ګزاره کېده. وس یوټیلیټی سٹور هم بند شو نو موږ مندا بوټ سیوا شو او ورسه ډیر زیات ګران دي. حکومت زموږ د اپیل دی چې موږ د پارا سانه پیدا کړي.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سٹورونو بندېدو باندې خفګان ښکاره کړی دی. نورین وایي باید حکومت ګرانی کنټرول کولو سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت لدا پکار دی چې موږ ته ارزه ارزان کړي او چې موږ بهر شي زخونده هم تړي رګلانه پریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي. د محکمو خرچي کمی او کم چې بغیر ضرورته سیاسي برتیانې شوي دي هغې ته بیا کتنه کوي. نو ځکه یې د دغه 1100 سټورونو بندولو فیصله کړې ده. د یادونې وړ ده د روان کال فروری میاشت کې حکومت یوټیلیټی سټورونو کې کارکوونکي 900 ډیلی ویج والا یا دیاړیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دي. د حکومت دی اقدام نه پس ملازمینو ټول ملک کې احتجاجونه هم کړي وو چې پکې د نوکرو د بحالۍ غوښتنې کولې. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پختون قومی جرګه وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. جرګه ویان برکت افریدی مشالېړي او تویلې حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پختونخوا قومی جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر پرې کې للمه کې د پختون ژغورنی غورځنګ لخوا د پختونو په بلل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
د پختون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لړو ته وویل چې پختونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي. یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی دا حالت نشي ښه کېدی.
نور نفرتونه پیدا کیږي
هغه په نتیجه کې د پاکستان د سلامت ساتلو لپاره چې کوم نور هم دا مسلې ډېرې زیاتې خطرناکې شي.
د سیمې په حالاتو نظر ساتون کې پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال او شنونکي حق نواز وایي چې باید هغه کمزورې په ګوته کړل شي د کوم له وجې چې د عملیاتو باوجود حالات ورځ تر بله نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمي خبره ده چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی. کمزوري څه ده؟ ولې مطلب په دې کې ګټه نه ترلاسه کیږي؟ او چې څومره موږ ګورو یو خوا حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه، خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو تر هغه هغه پیښې او لړۍ چې کوم هم نور سیوا کیږي. خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوي د هغې څه نتیجه راوتي او اختیار خو دې کې څه شک نشته چې دې وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوري چې کومې ادارې دي د هغې سره نشته.
د پارلمان قومي سلامتۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شو او بیا د قومي جرګې ویان برکت افریدی وایي زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لاره کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دي، په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګیټ دي. خلک چې کوم دي عملیاتو بالکل غندنه کوي، مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلي نو اپریشن یې حل نه دی. په طاقت نه کېږي، د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي. نو مونږ دا ګڼو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونه وځي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په امر ده چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلماني کمیټه غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلي چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د یو سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکې کړې دي. دی وایي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځایي مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسي بدل کړل شي او بیا په سلا مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلرزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د موبند چارواکو د نهم او لسم جمعهتونو د امتحاناتو نه وړاندې په بازارونو کې د امتحاني موادو په خرڅولو بندیز لګولې او ځینې مواد یې ضبط کړي هم دي. چارواکو ویلي د امتحاناتو پر مهال به په دغه ضلعه کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګوي او د سرغړونکو او د امتحاناتو لپاره نقلي موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروي کوي. د موبندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اپریل میاشت په دویمه اونۍ کې د نهم او لسم جمعهتونو امتحانات وشي. تفصیل شانواز ترک زیاره کوي.
د محمدو کمشنری انتظامی په تعلیمي ادارو کې په نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په یوویشتمه امر کړی چې کوم دوکاندار او یا بل چا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو دپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق به ورته سزا ورکېږي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوي امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګایډ او پاکټ په نوم د نقل دپاره جوړیدونکي په وړو کتابونو د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه ماده لګولې. آیا د دې ګام سره به د نقلونو مخنیوی ممکنه شي؟ د بشري ترقۍ دپاره د جوړ قابل کمیشن یا ان سی ایچ ډی مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وایي چې هاو تریحات پورې به مخه ونیول شي،
ځکه چې زمونږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات یې په هغې کې کوم زموږ ځوانان او ښه کارکردګي نه یې د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د پوړې امتحان نه زموږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې خو د هغوی دا شعور نه یي چې په وروسته وخت کې قوم د مقابلې په امتحاناتو کې بے نقل او دا سیزونه نه چلیږي، هلته به عقل چلیږي او هلته به ستا پوهه چلیږي او ستا قابلیت به چلیږي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او انشاءالله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګایډ او پاکټ نومې کتابونه ډېر واړه وي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغوی له ځان سره امتحاني حالونه ته وړي. د سرکاري های سکول یو کاون استاد جنگریز خان محمد وای خه خبره ده چې په ټاکنو بندیز ولګي خود داسې کام خصو سر کمشنری انتظامیه لپاره کار وچیګنی تعلیمي محکمه هم لزان سره خسته وي.
دې سره زه متفق یم 100% د چیف سیکرټری یا د ڈی سی لیټر سره. زه تاسو ته لنډ مثال درکوم. یو ڈی سی زما یو څو سکول نه دی هاي سکول نه دی په دې باندې پرېشر واچي چې بای نقل دې نه منم نقل رجحان به ختم کی. نو ته ما دا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم من به ماشوم نقل وکړي سوال نه پیدا کیږي.
حکومشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده. هغوی د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کومه خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلی دی او وی ویل
پرایویټ سیکټر ته او پبلک سیکټر ته کوم چې ګورنمنټ سیکټر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شندې قسمه سټیپ اخیستل پکار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي هغه ته نجی تعلیمي ادارې د پیښور او یاد چار صدې په نسبت کم دي. خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرح د 150% زیاته ده ولې د جنکو د تعلیم شرح په 2022 کې تر 45% پورې و. د تعلیم محکمې په خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د اختونکو شرح هم شاوخوا 60% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکران د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټونو وفاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان دا ستونزه مني خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي په یاني وخت کې پولیس هم غږ کړی چې هغو لینکونو یا میسیجونو ته جواب نه وایي چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسماګل راکوي.
افشین 28 کلنه میرمن ده چې په پیښور کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي. خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نوي راغلي.
ما ودا آنلاین کسٹمر سره ډیلینګ کولو کنه د شاپیفای باندې آرډرز به مې ډن کول نو آی کی بس ما ته آرډر رالو چې 3-4 چپل میل چپل بمو سیل کو 3-4 آرڈرز کنفرم کوي ما ایزی پیسا باندې پیسې درو لیگلی بس موږ ولا ډیل ډن کو اور چې بیا موږ ایزی پیسا اکاؤنٹ کو تو نه آی کی د آی ڈی اور د اکاؤنٹ نمبر هر صحیح بالکل میسج کرا ولی هو چې موږ اکاؤنٹ چیک کو نه کی بالکل بیلنس را لے نو دوباره چیک کو به دوباره پکې سو بیلنس نو.
د آن لائن بینکینګ یا ډیجیټل بینکینګ درغلی پسو طریقو کیږي. دا ملکن اوسیدونکو 1.5 کلنه مادلی مشال ریډیو ته ویل سو ورځې مخکې ورسره په آنلاین طریقه دوکه وشوا او له اکاونټ یې پیسې غلا شوې دي. نوموړی خپل قصه دا شان بیانوي
چې سو ورځې مخکې ماته د ایزی پیسا د هیلپ لاین نمبر نه ټلیفون رالو. په سکرین ماته 37 نمبر شو کېدو کوم چې د ایزی پیسا هیلپ لاین نمبر دی. هغوی ما سره خبرې وکړې. بیا هغوی مطابق ماته ویل چې ستاسو د اکاونټ څخه معلومات پکار دي دا موږ ته راکې. ما هغوی ته هغه معلومات ورکړل. بیا ماته هغوی یو پین راولېږو. پین چې کله ما کنفرم کو نو په دې طریقه هغوی ته زما د اکاونټ ایکسس ملاو شو او هغوی زما د اکاونټ نه پیسې وباسلې. اماؤنټ خو دونه نه خو به هر حال زما سره سکیم وشو او دا سکیم دومره په ارګینک طریقه باندې وشو چې زه هم په دې پوه نه شوم. ماته سګینټو بعد بیا د دې پته ولګېده چې ما سره دا سکیم وشو. بیا ما اف آی اے کې کمپلین وکړو. هیلپ لاین ته مې کمپلین وکړو. سم ټایم نه بعد هغوی ماته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغستې دي. دا نمبر مونږ بلاک کو. اف آی اے والا طرف نه به هر حال ماته واپس جواب ملاو نه شو.
عام خلک څنګه د دې دوکې ښکار شي په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د سایبر کرایم څانګې ډیپټي ډایرکټر مدثر خان مشال ریډیو ته ویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د دې په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکونکو هم د اجازه ورکوي چې په خوخه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د ایس ایم ایس لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی هغه امریکا کې دی یا انګلینډ کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګي، دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل او چاته کی سیم عمر رنگ آئی ڈی جوړ کی دا فرینڈز ایڈ کی او بیا غته وی چې زفلانه خبرې کوم ماته ایمرجنسی دا او ماته دومره دومره پیسې راولې گا یا داسې کاروشي چې اکم آئی ڈی جوړ شوی نو اغه نه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړي هغه تر راولې کی چې لکه 10 لک روپے مې راولې غلې 10 لک کې 4 لک چې دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولې گا 4 چې دی په فلانی اکاؤنٹ باندې ولې گا 2 لک روپے دی دا ستا شولې نو دومره هغه تم پته چې دومره لالچ ور کوم نو هغه چاته ویم نه بیا هغه ته وی چې 24 اور کې بد اتاتا کنفرم شي هغه 24 اور پته باندې د کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکا چې پیسې حسیم تا تر روان دي دا پیسې ته ولېګا نور به روسته تا ته پیمنٹ راشي هغه چې مولېږي به روسته ته پته ولېږي چې ردا هم سره دوکو شولم.
مدثر خان زیاته کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنۍ لاره دا ده کچر یو تن ته د واتس‌اپ، ایمیل یا موبایل له لارې د چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي د پیسو لېږلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیگه سوشل میڈیا ملوی سی نو بیا منگا داغی خلاف کاروئی دیکھے منگا اکاؤنٹ سی دا فریز کو دیکھے چکم نور کسان دیا منگا اریسٹ کو جیل تا ولی گو خو بیا ہم دلتا یو افسوس منگتا ہوشی اگه وجہ دائی چی کلا دا کس منگا اریسٹ کو اگه که دوی داو کی چی روغ ہوگی اگوی تا پیمنٹو لگی ملاوشی او عدالت نا رہا شی چی عدالت نا رہا شی اگو ماغ خپل کرائم داغا کئی لگی بس او بل دا ریکویسٹ ہے فائنینشل فراڈ کے کتا تا ہر یو کس ہوئی چی ما تا پیسی پکار دی برائے مہربانی فون اور تا ملاو کا کنفرم ہے گا دیکھا چین سبا ٹول ماسکنگ دے چا آئی ڈی ہیک شیوی یا بچا الٹرنیٹو دم داغے پرنگ آئی ڈی جوڑا کڑی نو دلکونو روپے پتا سو لاڑشی او داغے واپسی ڈیرا کرانش.
د پوهانو په وینا د آنلاین بانکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، د خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چا ته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په عوض ګیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسمگل، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم د دې غړې په پای کې د روجې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرض کیږي، د دې ارزښت څه دی، اوایا صرف په روجا کې ورکول پکار دي او که هر وخت یې ورکولای شي. دا به هم واوري چې زکات ولې له نفلي عمرو څخه ښه عمل دی. موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګا د غنی، ثروتمند، شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهمه فریضه ده هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودی، په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودی نو په دې صورت کې لازم ادا ده چې یو سړی د نفل عبادت او د نفل عمرو او د نفل حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 25.5 تولې سپین زر او 1.5 تولې سره زر دي. علما په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 یا ګرامه کیږي نو دغه انسان باندې زکات فرض دے او دویم شرط دی فرضیت د زکات دار چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د اعمال د منځه لاړه خدای نه خواسته نو بیا هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروت وي خو نصاب ته نه رسیږي یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي نو بیا هم چې دی په سړي باندې زکات نشته. او که انسان سره مال وي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره وي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي. نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په اویا درجه باندې په دې خاطر خلک په روژه کې ورکوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.